السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه يم د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې متاسف لپاره دوا هفتوار پروګرامونه تاندې هلې او قانوني لارې راوړې دي خو په سر کې ورجو عبدالحی کاکړ ته د دې سات د خبرونو لپاره
سرټکی د کبالی سیمو ځوانانو د فاټا یو جرګې په نوم سازمان د بیا فعالولو اعلان کړی. په افغانستان کې طالبان حکومت رئیس الوزرا له واکمنېدو وروسته تېره شپه په لومړي ځل وینا کړې. امریکا د ایراني حکومت لخوا د هغو مظاهرچیانو پر ضد پر کاروایي ژوره اندېښنه ښودلې چې په دې هېواد کې د اوبو د سخت کمی له کبله مظاهره کوله. اوسم د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو ځوانانو د فاټا یو جرګې په نوم سازمان د بیا فعالولو اعلان کړی. دا جرګه په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو وړاندې جوړه شوې وه چې هدف یې په دې سیمو کې د آئینی اصلاحاتو کولو لپاره هلې ځلې کولو. خو کله چې د پاکستان پارلمان د آئینی ترمیم له لارې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې ضم کړه نو دا جرګه غیر فعاله شوه. د جرګې یو مخکښ شاهجان افریدي پرون مشاړې ډیټول د انضمام پر وخت ورسره سوې ځمنې پوره سوې نه دي نو ځکه د جرګې فعالولو فیصله یې کړې ده.
موږ چې کومه وعده شوې وه په هغه کې 3% ان ایف سی واړو 10 سال لپاره ایجوکیشن کوټا ډبل کېدلو 110 ارب روپۍ سالانه وې نه کالج جوړ شو نه یونیورسټي جوړه شوه. چې کوم 3% ان ایف سی واړ دی پاکې هم تر اوسه پورې حصہ ملاو نه شوه. نو که د بایدي سیمې ځوانانو دا فیصله وکړه چې یو ځل بیا موږ د دې لپاره تحریک روان کړو.
خود واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وایي حکومت د فاټا اصلاحاتو پر مهال پر کړو ژمنو عمل پیل کړی دی. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 2 عسکر وژل شوي دي. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په بیان کې ویلي حمله د نومبر پر 8مه نیټه په د تخیلو کې پر فوجي پوسټه شوې ده. اعلامیه زیاتوي په برید کې د چترال اوسیدونکي 22 کلن نیک رحمان او د ټانک اوسیدونکي 22 کلن لانس نایک نیک عارف وژل شوي دي. چارواکي وایي په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د فوج او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د تازه برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د پداسې حال کې ده چې د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د لومړنیو خبرو اترو په نتیجه کې د دسمبر تر 9مه پورې د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د نوې بڼې خپرېدو د مخنیوي لپاره د هانګ کانګ په ګډون له شپږو افریقایي هیوادونو سره په سفر بندیز لګولې دي. د دې هیواد د کورونا وایرس څار ادارې NCOC پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې له جنوبي افریقا، هانګ کانګ، موزمبیک، نمبیا، لیسیتو، اسواتینی او بوتسوانا سره په هیڅ ډول مستقیم یا غیر مستقیم سفر نه وي. ادارې په بیړني حالت کې د ورتلونکو پاکستان لپاره شرایط اعلان کړي. خو د هغو پاکستانیانو چې دا مهال په دې هیوادونو کې ایسار دي ویل سوي چې دوی د دسمبر تر 15مې نیټې پورې بېله کوم شکایت او شرطه ورستنېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوې بڼه چې ورته د اومیکرون نومر کړي خبر شوی دي. د نوې بڼې ټوله نړۍ اندېښمنه کړې او یو شمېر هیوادونو له جنوب افریقا سره پر سفر بندیزونه لګولي. په افغانستان کې طالبان حکومت رئیس الوزرا له واکمنېدو وروسته تېره شپه په لومړي ځل وینا کړې ده. ملا محمد حسن اخوند په دغه راډیوي وینا کې چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خپره کړې د روانو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ پړه پر پخواني حکومت واچوله. هغه پر نړیوالو تنقید وکړ چې د ښځو او بشري حقوقو په پلمه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. د طالبان رئیس الوزرا د نجونو د تعلیم د دوام ډاډ ورکړ خو کرایه نه کړې چې آیا له اوومه د لوړو ټولګي زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکړي او کنه.
تعلیم مادی د شوز وسم په افغانستان کې تر ډیره حده پورې روان دي، شروع دي. کومه چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټ او په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندگانو څخه.
ملا محمد حسن پر طالبانو شاغ وکړ چې له افغانانو سره ښه چلند وکړي. امریکا د ایرانی حکومت لخوا د هغو مظاهرچیانو پر ضد پر کاروایي ژوره اندېښنه ښودلې چې په دې هېواد کې د اوبو د سختې کمی له کبله احتجاجي مظاهره کوله. د ایران امنیتي ځواکونو د هغو مظاهرچیانو پر ضد اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي چې پر دوی یې ډبرې غورځولې. د احتجاجیانو شمېر نږدې 1500 وو او دوی د اصفهان ښار په منځ کې تېرېدونکي زاین درود پر وچه سوې برخه ولاړ مظاهره کوله. د ایران نو پولیسو یو مشر حسن کریمی پرون ویلی دوی د مظاهره اوش په ته مهم مشران او پارون کې کسان نیولې دي. د امریکا خارجه وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر باندې لیکلی چې د سولیز مظاهرچانو پر ضد پر تشدد کاروایی په ژوره اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک حق لري چې د خپلو ناهیلیو په اړه غږ پورته کړي او د حکومت محاسبه وکړي. د خبرونو پای.
عبدالحی کاکل درته د دې ساده خبرونو تفصیل درک په روانه غړې کې اول نیمای کې درته یو شمېر رپورټونه لرو. په دویم نیمای کې یې دوه هفته وارې خبرونه تاندې هلي او قانوني لارې اورېدل شي. خو اول ورزو د رپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د قبایلي ضلعو د ځوانانو هغه جرګه چې په 2013 کال کې جوړه شوې وه بیا فعاله شوه. فاټا یوت جرګه د دې لپاره جوړه شوې وه چې سیاسي ګوندونه او حکومت وهڅوي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو اصلاحات ومني. خو چې کله په 2013 کال کې پارلیمان د آئینی بدلون د لارې قبایلي سیمو په صوبه کې زم کړې، نو د ځوانانو دا جرګه غیر فعاله شوه. خو اوسې مشران وای چې د انضمام په وخت ورسره شوي یو شمېر وعده نه دي پوره شوي، نو ځکه یې بیرته فعالیت شروع کړی دی. بلخو حکومت وای چې د وعدو په پوره کولو یې کار پیل کړی دی. په دې هکله نور تفصیل زمونږ خبریال سراج ظهیر درکوي.
د دې جرګې غړي ځوانان وایي چې د فټه انضمام په وخت د دوی سره یو شمېر ژمنې شوې وې چې پکې تعلیمي اصلاحات او نور ترقیاتي کارونه شامل وو. خود پاکستان تحریک انصاف د دریو کالو حکومت تیریدو باوجود په قبایلی ضلعو کې دغه اصلاحات عملی نه کړی شو. دوی د خپل جرګه فعال کړه او اوس به د دې د چتر لاندې د اصلاحاتو عملی کولو لپاره هلې ځلې کوي. د نومبر په 28 د جرګې یو ځوان غړی شاه جهان اپریدی په دې اړه مشال ریډیو ته وی:
موږ ولنه مطالبه دا و چې فاټه مرجر دی وشي، د های کورټ او د سپریم کورټ ایکسټنشن دی وشي، چونکی په 2018 کې خدا وشول اگر نه بعد پاگے مونږ سره چکه وعده شوی پاگے 3% ان ایف سی واړو، پاگے 10 سال د پر ایجوکیشن کوټا ډبل کېدلو، پاگے 110 ارب روپے سالانه وې، پاگے کې نور د سمراتو تک بایدی سیمه نه ټیکس نشي اخسته. او بدقسمتی دا و چې اوس صرف پټانو باندې او کیمپونه جوړیږي، نه کالج جوړ شو نه یونیورسيټي جوړ شو. چې کم 3% ان ایف سی اوارډ دی پاگے هم تر اوسه پر سیسا ملاو نشوا، نو کې بایدی سیمه ځوانانو د پیسو او کړشي وزل بیا مونږ د دې لپاره تحریک روان کو.
مشال ریډیو چې د وکمند ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی او د قبایلی سیمو د مسلو د حل لپاره د کمیټي غړي اقبال اپریدی نه وپوښتل، نو هغه وی حکومت یې روان کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره 350 ارب روپۍ بیل کړي او دوی په ان ایف سی اوارډ کې د قبایلی ضلعو د 3% برخې لپاره اقدامات شروع کړي او په قبایلی ضلعو کې پرمختیايي کارونه هم پیل شوي.
چې کوم کارونه پکې روان دي، یو کاغه سکول دی، یو کاغه کالج دی، یو کاغه نور چې کوم دی د سړکو کار دی، دا ټول په میډ باندې روان دي. او په دې کې زموږ د قبایلی علاقې هغه سیمو له فایده ملو شو چې تر اوسه پورې پاغي کې د پاکستان جنډه نه ولګېدلې. پاغي کې روډونه، سکولونه او پاغي کې واټر سپلای سکیم پوره شو یا پکې روان دي. د حکومت چې کوم دی اکټیویټیز روان دي، چې کوم په یونیورسيټو کې داخلي هغه و، په دې کې موږ جیسے فراند کمیٹی او دا حکومتی چې څومره چارواکی دی یا کیبینټ ډیویژن دی، دا غوی په سلا د چې دا سیټونه رین ډبل کی
د یادونې د دمی په سلیر وشتمه کال 2013 کې د نواز شریف په حکومت کې پوفټا اصلاحاتي بل منزورې دو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر ضلع د توکو دکانداران وایي چې په تورخم دروازه د سفری محدودیتونو له وجې کاروبار متاثر شوی دی. دوی د نومبر په 28 مشال ریډیو ته وویل چې په خوا به یې د افغانستان نږدې ولسوالیو او کلو ته خوراکي او د ورځني ضرورت نور مالونه استول، چې اوس دغه کاروبار په ټپه ولاړ دی. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د مې په میاشت کې تورخم دروازه تړلې و، خو د اکتوبر په میاشت کې یې یوازې اسناد لرونکو افغانانو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. په دې هکړه نور تفصیل له خیبر اعظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم دواړو غاړو ته بعد بازارونو کې د خوراکي توکو هول سیل دکانداران وای چې هلته د سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار ډیر اثر شوای. دوی وای افغان لوري ته به په نږدې ولسوالۍ او کلیو کې سوداګرو ته یو شمیر خوراکي توکي ورلېږل او کار یې روانو، خو اوس د هغه کاروبار نه محرومه شوي. په لنډ کوتل کې د خوراکي توکو یو دکاندار هجر اسود شینوار مشال ریډیو ته وای
دینه مخکې به ما سره په دکان کې وریژه خډېره وه، غوړي به ور سره، دال به ور سره، چنه به ور سره، اوس دینه ما سره چنه پورې خراب پرته ده. اینا وی ګوره لس بورې خراب پرته ده. مخکې به دا و چې لس ګنډه به هر وخت آزاده و، غریب سړی تک را تک به اسانتیا سره شو. لوړ کې بازار تقریبا بے سوره دی چې دکان نه خلک دکانو پرې خودو ته تیار دي. لالپوره، غنیخیل، ارزانا، باسول، ډکا، مارکو، دی تبا او بټی کوټ او وچ بټی کوټ تبا د مالونه تلو. مونږ له به یو شو پېم را کولې بل افغانستان روپے راوڑا شوی وہ چیزوں کا باقی سے منگتا روپو درک نہ لے گی. پاکستان چسمر انرجی کا ٹولا گران ادا ادا انرجی پہ افغانستان میں خیرات لا منگ تب خاؤ خل کو دبا پائے دے مر سے دے دیکھیے بس سلم پانچ ہوئی اور نیو سو بم پانچ ہوئی کاٹن کی بدوس سو پانچ ہوئی اوس په پاکستانی کاټن کې 80 روپے دي، دا 80 روپے خپل کور نه ډکې.
په لند کوتل بازار کې یو بل هول سیل ډیلر ګل محمد شینوار وای
یو شیم نشه راوړی چې سر درويست د مخې یو کاغه مخې پیدا من بای. دکاندار خو پرې دا چې مزدور طبقه ډیره بے روزګار شوه، او مخکې به مونږ ورته سوال کړ چې راشه مونږ له دا کار وکړه، اوس دوی راته سوال کړ چې دلارې کې مو ولګاوه چې مال گاڑی خالی کړو، لوډینګ انلوډینګ او بل دادا که افغانستان نه غو که وطن نه غو نه به روانو، دا شهینه ټول روانو، اوریژې دالونه ګوړه بس هغه مخیم سوداګر که مثال وچ ډرای فروټ شو، لاند فروټ شو، سبزی شوې چې دا بارډر یې لګي اسانی نشي او موږ له اسانتیا را نه کړ نو موږ به مزدوران هم بیروزګار دي او موږ به هم خیر افسي بیروزګار شو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی لخوا په تورخم کې د مې په 15 نیټه سفري محدودیتونه لګیدلی وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. خو بیا د اکتوبر په 18 نیټه یوازې پاسپورت او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره د تورخم دروازه پرانستل شوې. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې سختي جوړه کړې او بغیر اسنادو چاته اجازه نشو ورکولای چې پاکستان ته را داخل شي. خو په دې وروستو کې د اتو کالو نه کم عمر افغان ماشومانو ته اجازه ورکړې چې خپل مور پلار سره د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخل شي، او ایمرجنسی ناروغانو او زده کوونکو ته هم اساني جوړه کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاندی ہیلے
دا پختنو خزو دا چارو پڑا دا مشال راڈیو انیزا خپرابانا دا ہری چار شمبی او اتوار پورز ل مشال راڈیو نا
دا مشال راڈیو خپرونی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن له اعلان سره سم د صوبې په ولس ضلعو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع شوي دي، خو دا انتخابات د واکمن ګوند تحریک انصاف او حزب اختلاف ترمنځ لانجمن شوي چې فیصله به یې اوس سپریم کورټ کوي. صوبایي حکومت دریز لري چې له انتخاباتي قانون سره سم به انتخابات په سیاسي بنیاد نه کیږي، خو حزب اختلاف دا اقدام په پیښور های کورټ کې چیلنج کړی وو. های کورټ د نومبر په 2 نیټه د حزب اختلاف په حق کې فیصله ورکړه چې ټاکنې په سیاسي بنیاد وشي. حکومت دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او د نومبر په 13 به سپریم کورټ په دې اړه اوریدنه کوي. د انتخاباتو د راتلونکي په اړه د مجید بابر په ریپورت کې نور تفصیل اورو.
د نومبر په 20 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا ایڈوکیټ جنرال شمایل بٹ وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د موجوده قانون له مخه دا ټاکنې د دسمبر په 19 ممکن نه دي.
د نومبر په 13 بعد سپریم کورټ مخکې زمونږ د دریځ وی چې حتی که حکومت غواړي هم
خو دا ټاکنې په جماعتي بنیادونو نشي کولی. دا اوس سپریم کورټ پورې اړه لري چې څه حکم کوي، چې د ټاکنو نیټه منسوخ کوي او که صوبایي حکومت ته امر کوي چې په قانون کې بدلون وکړي. که مونږ ته په قانون کې د بدلون حکم راکو نو بیا به مونږ قانون بدلو، خو دا قانوني بدلون به وخت اخلي، نو ځکه به ټاکنې ځنډول کیږي. که سپریم کورټ زمونږ دا دریض ونه منلو نو بیا خو د ټاکنو د نیټې اعلان شوی دی، ټاکنې به په مقرره وخت وشي.
د نومبر په شپږویشتما په سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ د پریکړې پر رد د خیبر پښتونخوا د حکومت د اپیل د اورېدنې پر مهال عدالت په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان اډوکیټ او د سپریم کورټ بار کونسل پخوانی مشر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې سینیټر کامران مرتضی عدالتي معاون مقرر کړی دی او غوښتنه یې ترې کړې چې ګوندیزو سیاسي ګټو نه پرته د عدالت رهنمایي وکړي. د نومبر په ویشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې کامران مرتضی وویل چې په موجوده حالاتو کې د بلدیاتي ټاکنو کېدل مشکوک ښکاري.
پېښور های کورټ په خپل پریکړه کې دوه خبرې کړې دي، یو دا چې په جماعتي بنیادونو دی وشي او دویمه دا چې په موجوده اعلان شوې نیټه دی وشي. نو په جماعتي بنیادونو د کولو خبره خو د آئین د ولسمې ماده مطابق صحیح ده، خو په موجوده اعلان شوې نیټه دا ټاکنې ځکه ممکن نه دي چونکه په صوبه کې مطلوبه قانوني نظام نشته، ځکه چې صوبایي حکومت په قانون کې بدلون ته ضرورت لري او د دې لپاره اوس صوبایي حکومت ته وخت پکار دی.
په پېښور های کورټ کې په غیر جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو پر ضد عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامي درخواست دایر کړی و. اوس هم دغه ګوندونه په سپریم کورټ کې په دې مقدمه کې فریق دي. د نومبر په ویشتما مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان وویل چې د ټاکنو کولو یا نه کولو اختیار باید د انتخاباتي کمیشن سره وي او سیاسي ګوندونو لا نه د پکار چې په یو او بل پلمه د ټاکنو مخه ونیسي.
الیکشن کمیشن وایي چې موږ موجوده شکل کې الیکشن نشو کولای او د پېښور های کورټ د ډیسیژن دراتلو نو وروسته حالات مشکل دي، نو دا ټوټل اختیار د الیکشن کمیشن په کار دی، پولیټیکل پارټو نه دی په کار. الیکشن کمیشن کې الیکشن کنډکټ کولای شي، هغه لپاره میکانیزم هغه ایوالو کولای شي، نو بیا سیاسي جماعتونو ته په دې باندې بالکل اعتراض نه دی په کار، بلکې دا وخت کې سیاسي جماعتونه په سپریم کورټ کې موجوده حکومت او سیاسي جماعتونو چې الیکشن دی نه کیږي، نو دا هغه چې کوم معلوم او معروف رویه ده د سیاسي جماعتونو چې همیشه د پاره نه د بلدیاتي نظام نه فرار او تیښته کوي دا حق ظاهري. او اوس وخت راغلی دی چې موږ بلدیاتي ادارې قائم کو، بلدیاتي ادارې چې دی نو هغه اسټابلش کو، سپریم کورټ او ورډکټ او فیصلې هم دادی او کانسټیټیوشن تقاضا هم دادا او گراس روټ کې د گورننس او د سرویس ډیلیوري د بهتري لپاره هم د دې ضرورت دی.
دا چې آیا صوبایي انتخاباتي کمیشن د دسمبر په 19مه بلدیاتي ټاکنو لپاره تیار دی، پاړې د الیکشن کمیشن یو چارواکي سہیل احمد د نومبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل دوی تیاری مکمل کړی دی، حتمی انتخابی فهرستونه او انتخابی نښې جاری شوې دي او د امنیت چارې به پولیس پر مخ وړي.
اوس چونکه منګه تر دې پورې مخکې تللی یو چې زمونږ کار تقریبا کمپلیټ شوی و، ته وایي منګه پرنټینګ د ډېر پیپر زو شروع دی او تاسو پته لګی د فاینل لیستونو رالل سمبل یعنی نشاناتو میں داخل شو، نو دا ټول داسې خبرې دي چې لکه دا تقریبا چې هغه چې کوم زمونږ لا کول یا مونږ په اړه باندې لري هغه نو دا خو مکمل شوی دی.
د الیکشن کمیشن په خبره د دسمبر په 19مه کې دونکو بلدیاتي ټاکنو کې به د جرنل کونسلرانو سوکو لپاره د سده پاسه شل درو امیدوارانو، د ښځو د سوکو لپاره د سکم وزرو، د زلمو د سوکو لپاره د نږدې وزره، د مزدور کسان سوکو لپاره سکم 5000 او د اقلیتونو د سوکو لپاره به سده پاسه د 2000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو په وینا د موسم له یخېدو سره په دې صوبا کې د ډینګي ناروغانو شمیر مخ په کمېدو دی. د صوبې صحت څانګې پرون وویل چې په تیر شواروز کې په صوبا کې یوازې 1.5 ناروغان ریپورت شوي دي. ډینګي ناروغي په ګرمیانو کې په ولاړو اوبو کې د ماشو له وجې پیدا کیږي چې په دې وروستیو کې ناروغان زیات شوي وو. خوکا یو خوا د موسم له یخېدو سره ډینګي ناروغي کمه شوه، نو بل خوا د ډاکټرانو په وینا د بارانونو نه کېدو او وچ موسم له وجې د مرۍ، سینې او ټوخي ناروغۍ په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې شمیرو تر مخه د نومبر په 2 یو شواروز کې درې کم سل د ډنګي کیسونه رپورټ شوي وو، ولې په 26 نومبر ماخام ترلاسه شوي تازه شمیرو تر مخه تیر یو شواروز کې ټولې صوبې نه 1.5 کیسونه رپورټ شوي دي. طبي ماهرین وایي چې ډنګي کیسونو د کمی غټه وجه د موسم اوچوالی او یخېدل دي. ډاکټر اجاز یوسفزی په دې باب لوای
د ډینګي چې کومه خبره ده نو هغه د یو ماشی د وژنه کیږي، نو هغه ماشی چې په کوم ماحول کې پکې ژوندې پاتې کیدی شي نو هغه به مرضی، او چې کله موسم داسې شي ماحول داسې شي لکه مطلب موسم نه ډېر یخ نه ډېره ګرمي شو لکه په هغه ځای کې پکې چې دي کوم هغه پاک اوبو ولا زیان شو لکه، نو کله چې هغه قسم ماحول او داسې نه په ختمېدو شي نو ډینګي په خپله کمیږي او ختمېږي.
دغه شمیرې ښایي چې روان کال کې تر دې دمه ټوله صوبه کې ډینګي ناروغۍ 10 کسان وژلې دي او 1000 سیوا اغیزمن کړی دی. ډاکټر اجاز جاتوی چې موسم اوچېدو او یخنه زکامونه یا یخنه وهل مرې او د سینې خرابېدل او د سا ناروغۍ هم جاتې کړې دي، نو باید د موسم کې ماشومان ډېر مشران او په خصوصي توګه د زړه او سابندې دایمي ناروغه ګرم وساتل شي او د دوی د دارو پام وساتل شي.
سحر کې د وخت او ماخام کې او یخنه کې چې دي ماشومان بالکل چې دي د یخ او یخ هواګان نه د ډېر ساتل شي دي، دا ډېر زیات لازمی دي. ډېر یخ خوراکونه نو دینه شي دي پال پرېش چې دي ډېر لازمی خبره ده. جات بوډاګان شو یا چاته مخ کنه د سینې چې دی غ دایمي بیماریانی لکه مطلب د مشوا د زړه بیماران شو هغه ته پکار ده چې هغه بیا د کوم نومبر میاشتې دا دی شروع کې دو سره سره چې دی هغه ډېر قسمه ویکسین چې کوم مطلب دا غي سره دی چې هغه کسان چې هغه کې پکې ډېر حد پورې لږ زکام او داسې قسمه چې دی اپر تنفس لپاره کوم بیماریانی چې دی دا ودرېږي.
بل خو ته د موسمیت محکمې چارواکي وایي چې راتلونکي 10 ورځې پورې هم زیاتره میدانی سیمو کې د بار نو هیڅ اټکل نشته دی او موسم به اوچ او یخ وي. د یاد محکمې او ډایرکټر مشتاق احمد شاه مشال لیډو ته وایي
نو باران خو د راتلونکي 15 نواله 15 ورځې چې دي کې هم لاندې خیبر پختونخوا او پنجاب او دا علاقې چې دي نو دي کې ډېر خاص چانس نه جوړیږي. نن یا سبا کې دي چې گلگت کې تر سوات پورې سورځو کې د راتلونکي سورځې دي کې چترال گلگت او سوات کې وشي، خو لاندې پېښور او دیس راځي کوم تړلې علاقې دي دلته فلحال یا سدا سي چانس نه.
د پامل دا چې د موسم یخېد ورستو ډنګي ناروغي کې ښکارا کمی خوراغلې دي، خو بل خو ته روغتونونو کې د سا مړې او د سینې ناروغ شمیر زیات شوی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خوست اوسیدونکو وای یو شمیر ویزا لرونکو خلک د پاسپورتونو د نشټوالي له وجې د اندېخنې سره مخ دي چې که په وخت ورته پاسپورتونه ور نکړل شي نو په عربي هوادونو کې به یې کاری ویزې ضایع شي. سره له دې چې دوه اونۍ مخکې په خوست کې د پاسپورت ادارې خپل کار پیل کړی و، خو د یوې اونۍ د فعالیت وروسته یې د پاسپورټونو د ویش بهیر د اداري او تکنیکی ستونزو له وجې ودرېدلی دی. په دې هکله نور حال له سیمې زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې خلک او ویزه لرونکي کسان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د پاسپورټونو د ویش درېدلی بهیر بیرته پیل کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د پاسپورټونو کارونه یې ژر خلاص نشي ممکن خپلې د کار ویزې د لاسه ورکړي. د دوبی یا ویزا لرونکی سفرخان مشال راډیو ته وویل یوه اونۍ مخکې پاسپورت داخل کړی او شپږ ورځې وروسته د ویزې وخت ختمیږي، خو اوس دلته پاسپورټونه بند شوي دي.
پاسپورت داخل کړه دا تیر شپږم ورځ متری کاته خلاص دي، په دریم تاریخ مې ټاپه ختمیږي. کدا ټاپه ختم شي مو ویزا لوړه زنره وڅه وکم.
د دوبی یو بل مسافر نواب خان هم ورته ستونزه یادوي، وایي په څو راتلونکو ورځو کې ویزا او پاسپورت ختمېدو دي. دوی رخصتی اوږده شي نو بیا د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
درې میاشتې چټي شریکې روغړی وا کیس ایوا میاشت په وخت یادو کنه یس هم دلته بایومیتریک هر څه کړی دي کنه هر څه خلاص دي کنه یس ته دستې دلته بسوري دي کنه
د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی په یوه اونۍ کې د 5000 کسانو د پاسپورت اخیستلو قانوني پړاوونه ترسره کړل، خو د پاسپورت ریاست د مکتوبي هدایت له مخې کارونه د څو ورځو لپاره وځنډېدل.
ریاست نه کوم مکتوب راغلو چې مکتب تاسو یو مشترک کمیسیون ولرئ، نو اوس د کور د څو ورځو لږ معطل شوی دی چې موږ عریضې څېړو. د هغې په خاطر چې موږ زړې عریضې مکمل وڅېړو نو کور به بیا مخته روانېږي انشاءالله.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو امنیه قماندان مولوی محبوب شاه قانت بیا د پاسپورت د بهیر د درېدو لامل د ځای تنګوالی بولي، وایي
د دې علت او وجه دا ده چې د هغې پاسپورت د مدیریت د تعمیر شکم دا ډېر په تنګه ساحه کې ده. موږ غواړو چې د هغې پوره یو داسې مناسب ځای پیدا کړو چې ولته زموږ زنانه خویندې او مردانه ورونه دا په سهولت سره په اسانتیا سره ولته کښېني، دې ته د خپل پاسپورټ ډېر په اسانۍ سره لوستی ورسي.
د یادونې وړ ده په افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره د نورو ولایتونو تر څنګ په خوست کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر ودرېد، چې بیا بیرته د روانې نومبر میاشتې په 14مه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې په دې ولایت کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو. سره له دې چې په خوست کې د پاسپورټ اخیستلو لپاره هر ورځ تر 1500 کسانو مراجعه کوله، خو له یوې اونۍ را په دې خوا د ځینو اداري او تخنیکي ستونزو له کبله دې ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر درېدلی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې پرون د جرمني پرمختیایي ادارې جی ای زد لوري د قبایلي سیمو په اړه د عکسونو نندارتون وشو. په دې تصویرونو کې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو ژوند ځواک عکاسي شوی و. ادارې د دې لپاره یو ډله جوړه کړې چې مشري یې عکاس عبدالمجید ګورایا کوله. هغه مشال نوموړي مشال لري وویل چې په قبایلي سیمو کې د تراګرۍ پر مهال د شوو تباهي تصویرونه یې هم اخیستي او نندارې ته یې وړاندې کړي دي. په دې هکله تفصیل د شانواز ترکتي رپورټ کې اورو.
د جرمني د ادارې جی ای زد لخوا په قبایلي سیمو کې د وستل شویو تصویرانو د نندارتون په دوران د خیبر پختونخوا صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي، او دا ځکه هم چې دغه سیمه د اویا کالونو راهیسې د ترقۍ نه محرومه پاتې شوې ده.
یہ وہ علاقہ تھا جس کو لوگ باقی پاکستان میں علاقہ غیر کہتے
ہیں. دی وای دا هغه علاقہ وا چې پاکستان کې ورته خلکو علاقہ غیر نوم ورکاو. هغه مخبل کړی ده مشکلات خو به وي، ځکه اویا کال دغه علاقہ د پاکستان په عین کې هم نه و. د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره شپېته ارب روپۍ خیبر پختونخوا صوبه د خپل وسایلونو ورکوي، او کو نورې صوبې هم پیسې راکړي نو د 200 ارب نه زیات روپۍ به په قبایلی ضلعو کې لګي. د نومبر په 20مه د پیښور په عجایبګر کې د جی ای زد لخوا د جوړ شوي د تصویرانو د نندارتون په دوران ګڼ شمېر خلک دغلته ورغلي. دغه نندارتون د پاکستان او د جرمني هیوادونو د یو بل سره د دوستۍ د اویا کالونو پوره کېدو په دوران جوړ شوی. د فاټا د ترقی پروګرام مشر او د جرمني هیواد اوسیدونکي پیر ګیټرز د نندارتون په دوران مشال رډیو ته وویل حکومت د 2002 کال راهیسې د پاکستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د وی مونږ د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا حکومتونو سره مرسته کړې د دې لپاره چې د زمشو زلو د خلکو په ژوند کې ترقی راولو، او دغه ترقی د تعلیم، صحت او د ښه ګورننس لپاره. په دې موقع د جرمن د سفارتخانې او چارواکي ډاکټر ډیچمان اول جرمنی تر دې دمه پاکستان کې د ترقی لپاره 3.5 بلیون یوروز لګولې دي. د قبایلي سیمونو دغه تصویران جوړونکي عبدالمجید ګورای هم د دندارتون په دوران مشال رډیو ته وویل دی او د ده سره د تصویرانو جوړولو ټیم د جی آی زیډ سره کار کوي. د پاکستان او د جرمنی د دوستۍ د اویا کالونو پوره کېدو په مناسبت سره د قبایلي سیمونو تصویران جوړ کړي. نو دغه تصویرانو کې څه څه دي؟
بیسک تھیم هو د دې کمیونټی لایف دی چې خلک څنګه ژوند تیری او د دې علاقو کې چې کوم هغه واقعات شوي دي هغه اجاګر کړي دي چې کوم نقصانات شوي.
د خیبر پختونخوا صوبی د آرکیالوجی ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد په دې مقول که یو څوک څېړنه کول غواړي او هغه دی په لرغونی آثار وي یا دی په سیلګری وي د هغې لپاره په خیبر پختونخوا کې ډېر ځایونه شته هم دي او د دغه څېړنو نه به هر څوک استفاده هم وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې د مای تور رسیدلو په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نه ورو.
د قبایلی سیمو ځوانانو د فاټه یو جرګې په نوم سازمان د بیا فعالولو اعلان کړی. دا جرګه په 2018 کال کې د پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو له مخه جوړه شوې وه چې هدف یې په دې سیمو کې د آئینی اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کول و. خو چې کله د پاکستان پارلمان د آئینی ترمیم له لارې پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا کې ضم کړه نو دا جرګه غیر فعاله شوه. د جرګې او مخکښ شاهجهان اپریدی پرون مچاډی ډی ټول د انضمام پر وخت سره سوي ژمنې پوره سوي نه دي نو ځکه بیا د جرګې فعالولو فیصله کړی ده. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې دوه عسکر وژل شوي دي. د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR پرون په بیان کې ویلي حمله د نومبر په 8مه په د تخیل کې پر فوجي پوسټه شوي. اعلامیه زیاتوي په برید کې د چترال اوسیدونکي 22 کلن نیک رحمان او د ټانک اوسیدونکي 22 کلن لانس نایک نیک عارف وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس د نوې بڼې خپرېدو د مخنیوي لپاره د هانګ کانګ په ګډون له شپږو افریقایي هیوادونو سره په سفر بندیز لګولې دي. د دې هیواد د کرونا وایرس څار ادارې NCOC د نومبر په 8مه نیټه په ټویټر باندې لیکلي چې له جنوبي افریقا، هانګ کانګ، موزمبیق، نمبیا، ایسیتو، اسواتینی او بوتسوانا سره به هیڅ ډول مستقیم یا غیر مستقیم سفر نه وي. په افغانستان کې طالبان حکومت رئیس الوزرا له واکمنېدو وروسته تېره شپه په لومړي ځل وینا کړې ده. ملا محمد حسن اخوند په دغه راډیوي وینا کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون پر کړې د روانو اقتصادي ستونزو او بیکاری پړه پر طالبان حکومت واچوله. امریکا د ایرانی حکومت لخوا د حکومت مزارچانو پر ضد پر کاروایی ژور اندېښنه ښودلې چې په دې هېواد کې د اوبو د سخت کمی له کبله احتجاجي مظاهره کوله. د ایران امنیتي ځواکونو د حکومت مزارچانو پر ضد اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي چې پر دوی ډبرې غورځولې. د امریکا خارجه وزارت ویان نیټ پرایس په ټویټر باندې لیکلي چې د سولې ایزو مزارچانو پر ضد پر تشدد کاروایی په ژوره توګه اندېښمن کړي. هغه زیاته کړې د ایران خلک حق لري چې د خپلو ناهیلیو په اړه غږ پورته کړي او حکومت محاسبه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مولا عبدالحی کاکل د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو د ژمنې سره سم درته هفتوار خبرونه ته اندې هلی وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا حکومت د 2020 کال په جنوري میاشت کې په خزو د کورنی تشدد مخنیوي قانون منزور کړی دی. دغه قانون د جوړېدو نږدې یو کال پوره کیږي. د نن په تاندې هلی پروګرام کې اورئ چې دغه قانون د کورنی تشدد په مخنیوي کې څومره موثر دی. د دې پروګرام قربانه ده فرخند اسد.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
په تاندې هیلې پروګرام کې مو زه فرخند اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي پر قانون خبرې اورئ. دا چې دا قانون پر خزو د کورنی تشدد په مخنیوي کې څومره موثر دی را سره اوسئ. د خیبر پختونخوا حملې ته 2020 کال د جنوري پر 15 پر خزو په کورونو کې د تشدد مخنیوي قانون منظور کړ چې ورته د خیبر پختونخوا ډومېسټک وایلنس اگینست وومن پریوینشن اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 هم وایي. د دغه قانون په اړه د صوبې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي سمله غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي
چې کوم مین اغدادي چې زموږه څومره هم ډومېسټک ددي یو پورا تیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر بای یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي کم څنګه باغی ته اپروچ کوي څنګه باغی ته کمپلینټ لیږلی کیږي او بیا د دې دا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز چې کوم دي هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې لپاره لکه د وکټم او د یا د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په صلاح سره به د کورټ ته به کیس لیږلی کیږي هغه په دوران کې امدا کمیټي چې کوم ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دي دا به د زنانو ته یا چې کوم کمپلینټ دي هغه ته لیګل ایڈوایس لیګل اسسټنس میډیکل اسسټنس او هغه ته چې سر د پروټیکشن ضرورت دي هغه ته چې د پروټیکشن هوم ضرورت دي د سزي پناګا ضرورت دي چې هغه ته لکه لکه سکیورټي پکار ده نو هغه ټول اسسټنس چې کوم دي هغه به امدا دې کمیټي په ترو باندې به دي تبکی کیپا
په کورونو کې په خزو د تشدد خلاف دا بل په لومړي ځل په 2014 کال کې سملې ته وړاندې شوی وو خو د ځینو اعتراضاتو له وجې به پاتې شو. که څه هم په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو ادارې د دغه قانون جوړېدل یوه لویه کامیابي کړي خو د 400 نگینا ناس چې خپل هم د کورني تشدد نه تیره شوې ده وایي دوی اورېدلې دي چې داسې یو قانون شته خو لا په اړه یې پوره معلومات نه لري.
منظوری ہے صرف شہر میرا کمیٹی لانا جوڑا کا نا خود دبا کی کم دغل تکری چوک کی اور گیا یو دبا جی اگئی کی اکثر منگا یو بدری کے چلی گلو تو میرا نے سویارا دغل تکیو دی چار سدی چوک کی اور کانا نا
او نگینانا ستاسو خپل هم د کورنی تشدد نه تیر شوی کنه نو کده دغه پاړه راتل گوای
زما خلک بس ګډ وډ دغه زما هزن سکار مار نو کنه د کار وخت اس وی ما جن جګړې ورخ ته وای می اور وخت دغه زما خپل ډیر زیات تقریبا 15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر او دا تقریبا دا
د خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن یو مشر امینه درانی وایي دا قانون داسې جوړ کړل شوی دی چې پکې د پښتنو روایتو ته کتل شوی دی. د دوی په وینا که دواړه غاړې روغه کول غواړي نو دغه گنجایش هم پکې ورکړل شوی دی.
یو کورنۍ تشدد پیښه راغلی که آغا نفسیاتی جذباتی یا مالی توګه باندې یا فزیکل توګه باندې آغې سره تشدد شوی یا دغې سره زیاته شوی نو آغا زنانه د کمیټه ته پخپله هوم کمپلینټ ایز ا کمپلیننت شکایت اندراج کول شي یا دغه په بهاف باندې دغې څوک هم ګارډین دی یا آغا دغې رشتہ دارانو کې کسو کی آغا د کمیټه ته شکایت استول شي یا د شکایت اندراج کول شي. یو دل چې دا شکایت دی ضلع کمیټه ته ملاو شي نو هغه بیا نه صرف دا چې دسې هلې ځلې بکی چې د زنانه د تحفظ فراهم کی که دغه ته د شیلټر ضرورت دی هغه ورته فراهم کی دغې ته که د معاینې ضرورت دی هغه ورته فراهم کی لیګل ایډ څه قسمه پکار دی هغه ورته فراهم کی ورسره یو دسې طریقې کار هم جوړ شوی دی چې د کمپلیننټ د سایډ نه دغې د فیملی د طرف نه یو کس ور سره چې د چا طرف نه زیاتې شوی دغې د فیملی یا دغې اړخ نه یو کس دغه یو ورکوټ شان جرګه کې هم میډیشن باندې دا مسله حل کولو کوشش کې کولی.
اوریدن کو مونگ پدی اڑا د خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشر رفعت سردار سره هم خبرې کړې او له هغه مو پختلی چې دغه قانون جوړېدو نږدې یو کال پوره کیږي، نو ولې تر اوسه رولز او بزنس نه دي جوړ شوي او یا د صوبې په ټولو ضلعو کې هغه کمیټیانې لا نه دي جوړې یا نه دي فعاله چې حکومت یې ژمنه کړې وه.
زمونږ حکومت چې نو دا غواړي چې دا تشدد ختم شي، نو د دې لپاره چې هغه د ښځې چې کم کورونه کېږي په هغې باندې چې کم تشدد کېږي د هغې خلاف قانون راوستی دی چې کوم د وایي پروټیکشن آف وومن اگینسټ ډومیسټک وایلنس. نو دا یو ډېر ښه قانون دی راوستی دی او د دې لپاره رولز تیار دي. چا دا چې نن رولز مونږ دومره سیمینارس په دې رولز باندې وکړل، دومره کنسلټیشنز مو وکړل، نو رولز تیار دي او هغه مونږ لېږلي دي دغه ته لا ډپارټمنټ ته. هلته نه چې ویټ شي ان شاء الله تعالی نو دا به اکدم کې نوټیفای کېږي. لکه دا خبره نه ده چې لا به جوړ شي بیا به رولز نه وي، ځکه چې رولز نه وي نو بیا هغه لا به څنګه امپلیمنټ کېږي. نو رولز بالکل تیار شوي دي، مونږ به بل لایا کنسلټیشن کړي دي، ډېر ښه رولز جوړ شول او ډېر تیزی سره جوړ شول او هغه لا ډپارټمنټ کې دي څنګه چل دی نه ویټ شي نو ان شاء الله دا به مونږ نوټیفای کوو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور ادن کو مونگ پدی پروگرام کے پخیبر پختونخوا کے پخوزو د کورنی تشدد د مخنیوی پر قانون تاسوتا معلومات درکو. د چارسدی ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې ګلمینا مشال ریډیو ته وایي په کلو بانډو کې پر ښځو د کورني تشدد پیښې زیاتې شوې دي. ګلمینا وایي څنګه څنګه چې په ملک کې ګراني زیاته شوې او یا د خلکو مالی مسلې زیاتې شوې دي، هغه هم رې په کورونو کې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. واقعات کی پدیکلو کی کار کوي کنه، نو داسې خود سره ملاوي کی خزي خبرې کوي تاسو ته د خپل کور د مسلو باره کې خبر پہ خیبر پختونخوا کی دہازو دہا کن بغیر سرکاری ادارے دہوالو مشرے خورشید بانو سره هم خبرې کړې دي. نوموړي وایي د کورونا وایرس له وجې په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې په ښځو د تشدد د ریپورټونو د کره شمېرې په اړه معلومات نه لري، خو د دوی د معلوماتو له مخې د کورني تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. موږ له هغې نه د دغه زیاتوالي د وجوهاتو په اړه پوښتلي دي.
کورونا وائرس کلا نفسار شوی خلق تا بیروزگار شوی و کوکی ناسو آتا بخندی چه کم کار بولی دومستیک ورکرو چه بومبیز ورکرو اهم کوکی ناسو نو زیادہ تر ماشومان او خزو لا شددی زیاد شدی یا با زمونگا اداره یا بند اداره دا کول سنگ زمونگا نمبر و تو تری نمبر و مونگا آخه که یو سیکیٹریس ناسو آغا با تخفل تیلیفون کولی کولی هر چالا بیا چانجندر نام تخزو نام چه آغا کول سنگ
خورشید بانو بی دا خیبر پختونخوا حکومت د دې کال په جنوري کې د کورنی تشدد خلاف قانون منظور کړ، نو د دغه قانون د منظورېدو سره د خزو باندې چې کم کورنی تشدد پیښې دي په دې ساسر راغې په 2021 2021 کې کنا
هغه قانون بالکل ډېر خوشاین خطره ده چې هغه قانون پاس شوی دی خو دیدی تاسو له پته لې کله پورې اویرنس باندې کار نه کېږي نو خلکو له معلومېږي نه زمونږ د 70% خلک کلي کې کېږي نو هغه تعلیم تاسو له پته ایجوکیشن ریټ هم ډېر کم نو خلکو له یا هغه څوک سروایور دي ځکه هغه له پکا چې تاسو به اویر کوي نو ما پورې دا د دې قانون ڈومیسٹک وائلنس قانون نہ پوری رولس آف بزنس اینڈ جرنلزم اور ضروری ہے کہ میڈیا ریڈیو اخبار اور تمام پشان فیسبک واڑا آرگنائزیشن کے بھی انفارمیشن اور جدید اویئرنیس والے کارتے کلا پورے خلق اویئرنیس نو آگے قانون سے پیدا ہوئے
تاسو مطلب دار ہے چې قانون خو جوړ شوی خو نه چاته لا معلومات شته او نه تلا چا سدا سي ګټه اخیسته ده یې
خدا تما خدا او پیریم ده چې دا پوری یو نیمه هم خلته ته دې نه دینه فائدہ نه لري اخیسته ده چې خلکو لا پته هم نشته چې نه قانون جوړ شوی دی اخی هغه کې موږ څه فائدہ وال دی کې دې قانون د لاندې یو کمیټي جوړ کړو په کار او دا خلکو هغه لا پوری هغه نه جوړ شوی دی رول رول اف بزنس دې نو لا پوری دې لا څه فائدہ
او خورشید بانو بی بی تاسو یو اداره هم چلوئ کنه د حوالور په نوم باندې چې د خزو امرسته کوي کم چې داسې مسلو نه تیریږي نو تاسو سوی نه د خزو په دې کورنۍ مسلو کې یا د هغوی داسې تشدد پیښې چې کمی پاغوی باندې یا سایکولوژیکل مسلې وي هغوی ته په دې کې زیاتوالی راځي تاسو دې ته څنګه ګوري
نفسیاتی بیماریاں دیر زیاد شوید اور زمون دا ملک کے دا نفسیاتی علاج جو آگے رواج نہ دے خلط کے دا والے والے اسپتال لگی تو تاکہ چیزوں پیدا لکھ ماں کو لو ضرورت دی ہوں ذرا اس دا ماشمان کسٹ سیکشل ہیریسمنٹ برات یا کورونا دا ڈومیسٹک وائلنس کبھی کیسوں دیر زیادہ راضی اور دا ڈائیورس کیسوں
تاندے ہیلے
دا پختنو خزو دا چارو پڑا دا مشال ریڈیو اونیزا خپرونه دا هر چهارشنبه او اتوار پا ورځ له مشال ریڈیو نا
اوس هم د مشال ریډیو ته د هیلي پروګرام په دې ځای ختمیږي. مونږ په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
له فرخند اسد سره مو تاندې هلي خبرونه واوریده او اوس بوریوال کاکړ یو بل هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوي. راځي چې په ګډه واورو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لارې اوري او زه بوریوال کاکړ مو د دې خبرونې د کوربه پیس هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې له قانون پوهانو سره پر دې خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې د ناویشل سویو مزکو د ملکیت په اړه څه شته او کنه. په پښتون میشتو سیمو کې د شاملاتو په نامه مزکې پرتې دي. د پاکستان قانون د داسې مزکو ملکیت د چا بولي؟ ځینې خلک د مزکو داسي اسناد هم لري چې هغه د پاکستان تر جوړېدو لا هم پخوانی دي. دې اسنادو ته څه ویل کیږي او قانوني اعتبار یې څه دی؟ د کورنیو او قبیلو ترمنځ د مزکو پر سر راپورته سویو شخړو هواري لپاره جرګې هم کیږي. د داسي جرګو د پریکړو قانوني حیثیت څه وي؟ د شاملاتو ویشلو لپاره د پاکستان په آئین او قانون کې څه لارسته او کنه؟ دا او له دې سره د تړلو نورو پوښتنو ځواب اوریدو ته لمشال ریڈیو سره اوسې. د پاکستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمو کې د مځکو پر سر له اوږدې مودې راهیسې د قبیلو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې په ګڼ شمیر خلک پکې وژل شوي دي. دا شخړې د نورو سیمو پرتله په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې زیاتې دي. هلته د شاملاتو په نامه داسې پراخې مځکې پرتې دي چې په پاکستانیو اسنادو کې یې خاص مالک نه دی معلوم. دا مځکې که څه هم د قبیلو په نامه دي، خو په قبیلو کې دننه بیا پر کورنیو لا نه دي ویشل شوي. د همدې له کبله وخت نا وخت د قبیلو او په قبیلو کې دننه د کورنیو او افرادو ترمنځ داسې لانجې رامنځته کیږي چې په نتیجه کې یې مرګ او ژوبله کیږي. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی و، خو پر دې سیمه قانون د فرنګي د وخت دی کوم چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې دلته واکمن و. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې د مځکو جایداد په اړه څه لیکل شوی دي او که څنګه؟ قانون پوه حبیب الله ناصر وایي د پاکستان په اساسي قانون کې ناویشل مځکې د صوبو ملکیت ګڼل شوی دي او صوبو بیا ورته خپل قوانین جوړ کړی دي.
پاکستان په اساسي قانون کې په آرټیکل 102 اویا کې د مځکو بابت قانون جوړ شوی دی، دغه د پاره یو رهنمایي اصول ورته بیان کړی دی. بل هغه بعد نورم قوانین جوړ شوی دی، دایم دغه آرټیکل په سایه کې په کوم کې سي هغه دا ویل سي ويتي چې کوم پراپرټيان سي دي چې د هغه کوم مالک نسته، لکه غټ غټ دشتونه دي، غټ غټ میدانونه دي، لکه مرزا جنوبي پښتونخوا خوا ته کلاسي فلا مسلم باغ او بیت القسلاغه پوری د دوغو ملکیت سي ته تابع د چای مو پاغه کې د لیکل سي ويتي دا ملکیت په دغه صوبي او بیا دغه صوبي به خپل ذاتي قوانين او جوړ کړی دي. په هغه کې سي دي دا عموما په دغه کې راځي سي د قبایلو مزګي دي، دا نو دا قوانين سي دي له دوغو سره تعلق لري.
ایډوکیټ برخوردار څنګه وای په دې اړه په پاکستان کې او په ځنګړې توګه صوبو کې قوانين یو رنگ نه دي. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د قوانين د پنجاب له قوانینو بدل دي.
پنجاب کې چې کوم ځمکې د شاملاتو په نامه دي هغه سرکار خپل ملکیت بولي، یو خدای سي چې بيخي د چاډم ځکه سره تړلې ځمکې نو هغه بیا هم د لینډ ریوینیو اکټ ته د سړي ملکیت دي. په قبایلو کې او په پښتون بلوڅ صوبا کې خلاص ځمکې نشته، معنا دا ځمکې چې مالک یې نه معلوم دغه ځمکې نشته. نو ټول ځمکې د قبایلو خپل ځمکې دي او قبایل به پر خپل میان کې سره بيشي، څکه د قبایلی سیمو بندوبست وي چې نه بندوبست وي هغه ځمکې، او څکه بیا دلته په پښتون بلوڅ صوبا کې چې کوم نه دي بيشل سوي هغه ځمکې.
ایډوکیټ برخوردار څخه زیاته کړه چې د بلوچستان های کورټ په یو مهمه پریکړه کې په شاملاتو د ریاست نه بلکې د قبیلو ملکیت منل دي.
په بیا د بلوچستان های کورټ یو ججمنټ هم راغلی چې په ری کې دغه خبره تسلیم کړه چې ناویشل سیمم د کې د اقیم ځکو سره چې کم خلک وسیږي یا کم قبایل وسیږي دا غو خلک دي. نو د دې سبجای دي چې مسله حل سوي وای لږ نور مسلو سره راپورته کوي، لکه دا سیز ما خپل یو کیس دی په هغه کې یار دیش کاله باندې د مزکه شاملاتو سرحانه چورته وای پر دې باندې خلکو داوا وکړه چې موږ مردانه دي خرڅ کړي، نو مزکه قیمت هم سوي دی چې راتلو سره نو په دې شخړو کې لږ اضافه سوي ده. د بلوچستان های کورټ د ججمنټ په رونا کې چې هغه ملکیت واپس د مزکه زړو مالکانو ته ورکړي.
په پښتنو کې د قبیلو په جوړښت کې ډیر فرق موجود دی، ځینې قبیلې لوی وي او ځینې وړې وي، د ځینو مځکې ډیر وي او د ځینو لږ وي. د دې ترڅنګ بیا ټوله قبیله د سرمایې افرادی قوت او اثر رسوخ له پلوه یو رنگ نه وي. په قبیله کې ځینې خلک پیسې لري، ځینې کورنۍ ډیر وګړي لري او ځینې بیا اثر رسوخ لري. آیا په یو قبیله کې د مځکو د ویش لپاره د دې هرڅه ترمنز د انډول یا توازن ساتلو لپاره په قانون کې څلار راوتلی ده او کنه؟ ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای د پاکستان په قانون کې د دې مسلې لپاره یو پریکنده او څرګند لار نشته.
اصلي کې بده کېږي ما په خیال سره یو کستن سره په دې کې اربام او پیچیدګي پر شول سوي ده. دالته کوم سید قبایلو کې مې ځکه دي نه د قبایل څخه کوم د غل لري داول لري کوم ځکه باندې په خپل میدانو باندې دا لړې وخت را روانه ده. دا د دې خاورې د دې وطن خپل یو نظام خپل یو کلچر کې راتېر شوی ده. سید خلکو خپل وطنونو سرویشې لیدي، خپل غرونه سرویشې لیدي، خپل مندونه او شیلې سرویشې لیدي، خپل یعنی یو ډول سرویشې لیدي. او پاغه کې خوش قسمتن داده سی هغه پاغه ځای باندې ټکو یو کومم د بل کوم په مزه باندې بل دستنه کوله بیا به کوم خپل یو ځان تر واج جوړ کړو په خپل منځ کې به دوی مزه کې سر تقسیم وله نن موږ قوانین موجود دي په بازو کومو کې په غریب باندې موجود توي په غریب باندې ویش کیږي تقسیم کیږي په بازو کې په پښه په خېلې باندې کیږي په بازي کې خالی په پلا روپ نه کې په ځوی بده باندې کیږي نو هغه کې ګډوډ نو هغه تعین سوې واغه معلوم و دغه ملکیتونه د دام زکر معلوم لاغه بعد بیا کوم ته انګريز راغی انګريز چې خپل یو نظام راوړ نو خپل نظام کې د نوي قوانين راوړو پاغه قوانين کې دغه د نن پاکستان قوانين دغه چې یو وسه ده تنه نه پوره روان دی په چیت کې پیدا شو
ځینې قبیله یا اشخاص د مزکو د ملکیت پاړه د پاکستان تر جوړېدو په خواني اسناد لري د دې اسنادو پر سر ځکه شخړې رامنځته کیږي چې یو غاړه د اسناد پر مزکه د خپل ملکیت ثابتولو لپاره وړاندې کوي خو مخالف لوري نه مني داسې اسنادو ته مثال ویل کیږي آیا د پاکستان په قانون کې د داسې اسنادو څه اعتبار سته او کنه ایډوکیټ حبیب الله ناصری د وضاحت لپاره په بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې داسې شخړې مثال وړاندې کوي چې نوموړي په خپل وکالت کړی و
مطلب د زموږ صوبه په بلوچستان کې د احمد شاه بابا د زمانه سندونه دلته په عدالتو کې موږ پیش کړی دي یعنی دغه یو سند زموږ قانون نم د نن قانون نم لږ په احترام ورته ګوري ما سره خپل ذاتی توځما یو کیسو د دالبندین د بادینیان الته کوم کوم بلوچ پروت دا غو یو کیسو دا غو له محمد حسینانو کوم سره جګړه و نو دا بادینیان سو دا ما د دوی کیس ما چلو نو د دوی سره د احمد شاه بابا د وخت زمانه سند پروت دغه مور په لګیدل یو سیده وطن سیده د بادینیان نو هغه مش په عدالت کې پیښو و عدالت هغه ته اهمیت ورکړو
ایډوکیټ برخوردار څنګه وای ک تر پاکستان په خوانی وی او ک د پاکستان له جوړیدو را ورسته وی دا سی اسناد پر مزکه د ملکیت ثابتولو او ساتلو لپاره ډیر مهم دي
د دې چې دوی کوشش خوده چې کوي سرکار د خواصو یا دغه د خواصو چې دوی پرغیم ځکه باندې خپل یو قسم اجارهداري جوړه کی خو چې د چا سره د پاکستان بشول د مخه یان چې کوم د انګريز د وختو بندوبست سوی دی هغه ریکارډ پروتي او یا دغه بعد کوم زوړ ریکارډ پروتي نو چې کوم اوس ویش کیږي د ځکو دغه د ریکارډ پرونه کیږي د نور په خپل کلی کې داسې مسله سته چې فوجان هر پنځه کاله شپږ کاله بعد راځي چې را د فلانې مزکی چونکه هغه وخت د انګريز فوج وي وس مجلي نو دغه نور ځایونه هم دوی دا وی کړی دي خو ولسونو په خپل هم او بیا چا کم رواجی کم حالات یاغه هم دا ښکار کوي چې د چا سره د هر بندوبستي وخت ریکارډ پروت په خپل قبضه کې او مزکه په قبضه کې دامزه کبه دا غسړی یا دا کبیلی شمارل کیږي
په پاکستان کې دمزکو په شخړو کې د ملکیت خبره یوازې ترمزه کې نه د محدوده بلکې ترمزه کلان دي قدرتي زیرمې هم دمزکو پر سر د شخړو پر امست کولو کې لوی رول لوبوي ایډوکیټ حبیب الله ناصر وای د شخړې یوازې د قبیلو یا کورنۍ ترمنځ نه وي بلکې پر دې مسله د پاکستانی ریاست او صوبو ترمنځ هم شخړې موجود دي
مسله دلته کم ټیم رااله مسله دلته رااله چې وفاق د صوبې په مزکو کې مداخلت شروع خالی مزکه نه ده مش په عین کې دا کوم آرټیکل نه والا متا ستر کړی او سولو دوه بیا په کې دا د مزکه بیا د مزکه لاندې چې کوم ماینز دي کوم منرلز دي کوم اصول دغه دي دا ټول بیا د فیدرال ګورنمنت په حکومت کې راځي نو په دغه باندې اصلي کې د قومو د حکومت او د ریاست په مزکی په دمزکو باندې لډیره وخت یو اشخاص ته
قانون پو برخوردار سکزی وای د ناویشل سو یو یا بې معلومه مالکم زکی تر اتلسم بدلون وړاندې د ریاست ملکیت ګڼل کېده چې واک بیا د وفاقي حکومت په لاس کې وو
اهین آرټیکل یو سل دو بیا ونه کې بې مالک پراپرټي بې مالک مزکی او بیا ورسره په دې کې کوم دغه تړلې دي مدنیات او قدرت زیر منوري نو دا اول د سټیټ اونرشپ کرنل کېدل خو په دې کې د سب سیکشن 3 ترمیم وشو د اتلسم ترمیم نه بعد چې په هغه کې صوبې او دغه ته فیډرل ته شریک اختیار ورکړي یعنی په دې کې بل صوبې هم نیم اختیار دي او بیا به دغه اختیار هم د فیډرل حکومت اختیار هم وي
په پښتون میشتو سیمو کې د عدالتونو او قانون پر موجودګۍ سربیره د مزکو پر سر د راپورته سویو شخړو هواري لپاره جرګې هم کیږي ایا د قانون له نظر د داسې جرګو د پریکړو حیثیت څه وي ایډوکیټ برخوردار څنګه وای مهمه ده چې د یو جرګې له پریکړې دواړه غاړي راضي او مطمئن وي
او په دې کې اکثر چې کومې فیصله سوي هغه کنسنت ډیکریز وي، مطلب دواړو پارټیانو یا دواړو طرفونو خپل دغه ورکړی تایید ورکړی د دې فیصله په کولو کې، نو هغه شپره سم لار ده د مزکی د شخړو دا ورولو، او په معنا ډیره کامیاب هم ده ولی چې سیول مقدمه په پاکستانیا د توکي په کلونو کلونو چلیږي، او د جرګې د لارو یې که څه هم یا بد پر سوي یا بدې سوي، نو د جرګې د لارو دا کیسې لږ ژر حواله سي. هغه د جرګې فیصله بیا عدالت لوړلی سي، عدالت بیا د دې سه رول آف کورټ ورته وایي، هغه جن جوړ کړي، نو دا اکثر د مړو یا د بدی په کیسو کې هم کیږي او د مځکې په کیسو کې هم کیږي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر زیاته کړه چې د پاکستان اساسي قانون او د هغه پر رڼا کې جوړ شویو قوانینو د دوو فریقینو ترمنځ د شخړې هواري لپاره له عدالت بهر سوی روغ جوړ هم مني.
کم سیدل ته مش کم قوانین د اساسي قانون کې هم دا او اساسي قانون نه لاندې سم کم بیا په ځای کې قوانین جوړ شوی دي، په کوم کمپرمایز یا سله هغه عدالت بالکل مني، په هغه مطابق ډیګری پاسي چې دغه مطابق عدالت فیصله ورکړي، په کوم شرایطو باندې جرګې یا مرکې فیصله کړي.
تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې د مزکو د ملکیت او د هغه پر سر د موجودو شخړو په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدې. بل اونۍ به لوي بلې موضوع سره تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.